السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي. په کورمه کې په فرقه ییز نښتو کې د وژل شوو شمیر 15 ته رسیدلی او د اوکراین په اړه د نیټو شورا نن د نومبر په 26 په برسلز کې سره ویني. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي نن ماسپخین د اسلام آباد ډی چوک ته رسیدلی دي. د ګوند مشران وایي دغه یې د پلان برخه وه چې دوی به ځانونه ډی چوک ته رسوي او هلته به د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیلوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي پر دغه مهال د پولیسو لخوا پر احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس هم استعمال شوه. په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د تشدد پیښې هم رپورټ شوې دي. بلخوا په اسلام آباد کې دي سرچینو نن رسنیو ته پاستولی یو بیان کې دا وکړي چې شرخوخو بیګا پر سرینګر های وی پر رینجرز واکونو گاډي خجبل چې پکې درې د رینجر سرتیرو یو پولیسوالا بجل شوی. د پاکستان داخله چارو وزارت نن د نهي پورس پر ایکس پاڼه د وفاقي وزیر محسن نقوی له خالي کلی چې په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف به سخته کاروایی کول شي. محسن نقوی نن د اسلام آباد د مختلفو سیمو دوره هم کړو هلته له پولیسو سره لیدلی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د رینج په ډزو کې د دوی د ګوند وغړي وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبریالان دا هم وایي چې په اسلام آباد کې پولیس او رینجرز په ګڼ شمیر کې ځای پر ځای شوی دي او د ښار په شهرې دستور د پارلمان او د ځینو نورو مهمو ودانیو امنیت په واسطه سپارل شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې دغه احتجاج مقصد یې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له زندانه خوشي کول او د 26 آئینی ترمیم لغوه کول شامل دي. د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د بیگانۍ ونښتو باوجود د دواړو خواو ترمنځ د وژل شوو د جسدونو او د یرغمل شوو کسانو تبادلې شوې دي. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون ماخام مشال ریډیو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته سلور مړي ورسپارلې او له مخالف لوري 15 خزینه ترلاسه کړې دي.
سلور ډیډ باډی موږ سره عام ویر کې او موږ ته 15 زنانه ناستې دي. سي صاحب وو ډېته وو کرنل صاحب وو ته مولا موږ سره بقیا نو ژوندی شو نو مړه شو.
د کورمې د شیاګانو سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر په 26 له هغې وروسته پیل شوه چې کله د نومبر په 26 د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل او پکې د سلورو سنیانو په شمول شپږ سلویښت شیاګان وژل شول. بلخوا په دې ترڅ کې له دغې وروسته تر ننه پورې له دواړو غاړو څخه په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور پکې ژوبل شوي. په همدې حال کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې حکومتي پلاوي د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلی. خو په علیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې کورمې ته د حکومتي پلاوي تګ یو نمایشي کار وباله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره لیدلی. نوموړی پرون په 3 ورځېنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویبپاڼه ورکړی چې په اسلام آباد چې په وزیر اعظم هاوس کې دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال له یو بل سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو زیاتولو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا احتجاج هم روان د پخار کې ځای پر ځای د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ انختی هم شوې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې لخوا او جنونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پروند نومبر په 15مه د دې سازمان پر بپنه خبر شوی پکې راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو کړاو لا هم د نړیوالي پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې یادونه شوې ده چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي دي چې دا کار یې د نړیوالو له سخت تنقید سره مخ شوی دی. او بل خبر دا چې د اوکراین په اړه د نیټو شورا NUC نن د نومبر په 26مه په برسلس کې سره ویني. په دغه لیدنه کې پر اوکراین د تیرې اونۍ پر هغو روسي حملو خبرې کیږي چې پکې د منځني واټن ویشتونکو نوو میزایلو استعمال شوي. دا غونډه د اوکراین په دنیپرو ښار د نومبر 28مه د حملې وروسته کیف رابلله چې پکې به د نیټو اتحادیې 2 غړو هیوادونو سربیره د اوکراین پلاوی هم ګډون کوي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شي. په خبرونه کې به تاسو اوریدلی وي چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان او غړي د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د رخصی کولو په مخه احتجاج کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، کوریدونکو ته وایي چې دغه ته پډي چوک کې وس صورتحال دی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته ڈی چوک کې خو چې کله د پاکستان تحریک انصاف کارکنان په مارچ او په لاریون کې شریکول کې ورسېدل، هغه وخت کې خو پولیس لخوا د اوخه بایولو ګیس انسوګیس استعمال شوی وو، لیکن دا وخت الته آرامي ده او د پی ټی آی کارکنان او مشران چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم شامل دي او د عمران خان میرمن هم شامل ده، دوی په ڈی چوک کې موجود دي او د چکم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ترجمان دی شیخ وقاص اکرم، هغه خپل کارکونانو ته ویلي دي چې د ڈی چوک نه دی وړاندې د تلو کوشش وکړي، یعنی چې د ڈی چوک نه مخکې بیا هغه ریډ زون چې ورته وي، یعنی حساسه سیمه، او په حساسه سیمو کې بیا ځنې مهمه ودانې دي، عمارتونه دي چې پارلیمنت هم پکې دی، د صدر دفتر هم دی، او دغه رنګ د وزیر اعظم دفتر هم دی، سپریم کورٹ هم دی، سفارتخانه هم دی. نو دا ویلی شوی دی د مرکز د ترجمان لخوا، او بل دا خبر هم شوی د پاکستان تحریک انصاف د دې مرکزی ترجمان لخوا چې تا کارکنانو ته وی چې تاسو هم په ڈی چوک کې د بشرا بی بی د عمران خان د میرمن د خزه او د یمین ګنڈاپور تاغی ویناو تا تقریرونو تا تاسو انتظار وباسه. نو د دغه نه ورسره دا هم معلوم شي ځکه چې پی ٹی آی خو کوم اعلان کړی وو چې ڈی چوک ته برسند، ڈی چوک ته خو رسیدل، اوس دا معلوم نه ده چې د پی ٹی آی به تازه لاهې عمل ستراتیجی حکمت عملی سوی هغه ته انتظار کول غواړي. البته چې کله د ڈی چوک نه وړاندې الیمین ګنڈاپور وینا کوله دلته اسلام آباد کې 0 پوائنٹ کې چې مخ پلم وریدا، هغه کې هغه دا خبره کړې وا چې دوی به تر هغه پورې واپس نزی تر سو پورې چې عمران خان خوشی شوی نه، او دغه خبره بشرا بی بی هم کړې وا چې کله هغه په خور نه روان شوی وا. نو بهرحال اوس بوکتی شي خبره پی ٹی آی د ڈی چوک ته رسیدل، د پی ٹی آی چې څومره سوشل میډیا باندې دا غوي کوم نه تازه معلومات هغه چې کوم ورکړي دی هغه ګورو، نو دوی دا وی چې دوی کوم یو وعده کړې وا هغه وعده دی پوره کړي دی بډی چوک ترسي، او بوکا دي چې دا قبل کم دی د عمران خان د خوشي کو او خبره کړی دا آیا پی ټی آی پای کامیابی کی کنه. د حکومت دا وخت تر اوسه پوري اوس خاموشي ده، البته دا سي ویل کیږي چې کله دی ک ریډ زون ته داخليږي د پی ټی آی ممکن نه چې بیا دغه خلاف کاروي شي، خو بهرال اوس به انتظار کول غواړي چې پی ټی آی راتلونکو پالیسی د دغه ڈی چوک کله تکرونه کیږي. صدا
سم د ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. مشال ریډیو اوریدونکو تصور د طاهر خان نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي په د احتجاج لپاره ڈی چوک ته رسیدلی دي. دوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کوي. ورسو وس کرمتا، د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنز نښتې شوې دي. دا وخت موږ سره زم همکار طارق اورگزی په ټلیفون دی. طارق اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغلته چې کومې پیښې شوې دي په هغې کې د مرګ ژوبلې شمېره څومره ده او دا په کوم ځایونو کې شوې دي؟
د ډیر مننه خوشاله اوسېدا. د کورمې چې کوم تازه صورتحال دی هغه دا دی چې هغلته د شیعګانو سنیانو ترمنځ په 22 نومبر روانه جګړه د ودرولو لپاره د حکومت لخوا ګامونه چې کوم دی هغه نظر لاندې راغلي دي. نو کيو خو په صده کې د سنیانو شپږ قومونو مشران ربل شوي، نو سره الیزو او بګن سیمو ته د ضلع انتظامی امنیتي چارواکو شیعه سنی مشرانو سره د خبرو لپاره وربلل شوی دی. نو د سدې په ډی سی کمپاوند کې موجود سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی ته ویل کپالیزو او بګن کې جنگ ودرول شو، نو په صدا او خوار کلی کې جنگ ودرول چې کوم دی دا اسانه خبره ده. نو دا خبر چې کوم دی دا ورکول تر ټولو مخکې زیات ضروری ځکه چې دا تازه معلومات دي. او په دې کې زه یو دا خبره ورکول غواړم چې په بګن او الیزو کې په موجود اغلته مورچه چې کوم دی هغه سره خواو شو کې ګن شپ هلیکاپټر او چې کوم دی بریډ کړه دی او دا بریډ شیلینګ کړه دی او دا شیلینګ د دې لپاره دی چې د خلک د مرشونه پاسي او مودروي. معلومات هم دي چې د ګن شپ هلیکاپټر چې کومي دا واپس لاړی دي خو مرشونه خلک نه دي پاسي دي او په دې کې د چې کوم شیلینګ شوه دی په دې کې کوم ځاني زیان نه دي شوه. او کده جنگ په 22 نومبر چې کله دغه په بګن سیمه يرغل وشو، نو دا جنگ چې کوم دی د نور سیمه ته غوځیدلو او په دغه کې صدا خوار کله بلشخیل سنگین نه علاوه د بره کورمی تری منګل په وارد کونجلیزو نستی کوټ غوزګړی او د پړه چمکنی علاقې شامل دي. که څه هم دغه د تاسو د اول پښتنې ته زر اعظم چې د ورځې د غزې کې نخته خود سه خاص نه ده شوی، خود نه په شپه په بچا کوټ او کونجلیزو باندې ډیر تیز جنگ شوی دی. په هغه کې درنه مرګ ژوبله د وړیدلو اطلاعات دي خو موږ ته سلور مړي او نه تنان د زخمیان کې دلو خبر د صحت محکمې چارواکو او مقامی خلکو لخوا تصدیق شوی دی. او کدا شمیر چې کوم دی شامل شي نو د مړو شمیر چې کوم دی هغه 540 ته رسیدلی دی او زخمیان تر 170 زیات دا چې کوم دی وړیدلی دي. او
د 540 ته رسیدلی دی کدل ته وریدونکو ته لږ وضاحت وکړي چې دا د سور وسنه تاسو یا د 540
دا هغه مړی دی چې په 22 نومبر باندې جنگ شروع شولو او په هغه کې تر هغه ورسې دغه کم کسان دي 540 دمر شوی دي. او دا هغه مړی دی چې خپلوانو ته ورساو ته ملو شوی دي او هغه خور ته هم سپرل شوی دي. دا سلور مړی چې کم دي د نن په بره کورم کې خور ته وسپرل شو لنستي کوټ سیمو کې او دغه سیمو کې اورډر ډیر داسې هم دي چې هغه په 22 نومبر په مسافرو کاروان چې کله بریدو شو نو په غیر د عمل کې په سنیانو بریدونه وشول هغه ورکتی او بل په بګن او نورو سیمو نورو جګړه کې چې یو بل تر اټیکونو پس د یو بل پلاس ورغلی دي. او د ګل په مخام 15 ژوندۍ او سلور مړی یو بل ته وسپرل شول خو دا نور چې کوم دي دا لا هم غیب دي. د قیدیانو او مړو جسدونه چې کوم تبادله د اتوار پرز حکومتي وفد سره تر مذاکراتو په مذاکراتو کې تر منلو پس ځای مشرانو کړی و او په هغه ورځ کور میته ورغلی د صوبایي وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د حکومتي وفد سره د دواړو خو مشرانو په ډزبندي اتفاق هم خودلې و خو په سیمه کې شیعګانو او سنیانو د هغې باوجود په خپلو کې جګړه ته دوام ورکړی دی. نو که دغه هسې اوس چې کمینن روان دي او حکومت وغواړي چې د جنگ ودرول شي او الته خلک د پالیزو او په بګن کې مشران ومني نو کېدای شي چې د جنگ ودرېږي خو دا چې څومره لیټ کیږي او شپې ته خبره ځي نو بیا جنگ ودرول به ناممکنه خبره شي د حکومت لپاره.
مننه طارق اورگزی د معلوماتو را کول. اوریدونکو عوامي نشل ګوند د ګرمې د نامنې پیښو پر ضد پرون د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مخکښانو په خپلو ویناو کې د هغه صوبې د امنیت لپاره ریاستي ګامونه ناکافي بللي. دوی زیاته کړې داسې ښکاري چې کورما تر یو سازش لاندې د جنگ لمبو ته ټیل وهل شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د پلاوی د کورمې له شیعه سني مشرانو سره تر خبرو وروسته دواړه خواوې قواوی د یویونه پر بند سلا شوی دی. غلام غوث پی رپورت لري.
عوامی نیشنل ګوند په دې مظاهرو کې په کورم کې په پیرقیزو انخطو او په خیبر پختونخوا کې په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وکړه. په پیښور کې احتجاجي لاریون ته په وینا کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین له صوبایي او مرکزي حکومت په کورم کې د پایدار امن قائمولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. میا ابتخار حسین تور پورې کړو چې په کورم کې حالات د یو سازش لاندې خراب کړي شوې دي.
کافله چې تلا نو دا د شروع پر ورځ روانه وه. دوی ورته وی چې زیارت پر ورځ لاړ شي، نو راغونډې کې سل بس و گاډي او شپږ پولیس و سره کړو. شپږ پولیس خو نن سبا یو بس ته پاره کم دي، او تا غلطه فوج شته، اف سي شته، پولیس شته، نو ولې له دوی سره نه لیږي؟ دا خدا سي ښکاري چې تا وته تړلو.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سلیم خان د پیښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې په کورم کې دومره بد حالات را مخې ته شوې دي، خو مرکزی او صوبایي دواړو حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه نه دي پورته کړي او نه پاکستانی رسنیو په دې اواز پورته کړي دي.
موږ دلته کې راغلي یو یو مسیح بناوو. دا چې کم حالات په کورم کې وشو، تقریبا سل کسان شهیدان شو. تاسو وګورئ چې په ټلویزیون باندې په اخبارونو کې داغه څه ذکر کیږي، څوک په هندستان کرکټ لرازي او کنه رازي، عمران خان آزاد شو کنه، جلوس کم دې تور سه نورځه کې سل چرګان دغشي داغه بغم داکیږي. دا ولې کیږي؟ داسې
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو جرګه پاړه چینار ته لیږلی و، او د نومبر په 15مه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلی وو چې د جرګې په هڅو دواړه فریقین د یوې هفتې لپاره په اوربن کولو سلا شوې دي. په کورم کې د نومبر په 21مه د ګاړو په قافله د ډزو په پیخه کې تر سلويختو زیات کسان وژلې شوي وو، او بیا په فرقیزو انخطو کې د دیرشو نه زیات کسان وژلې شو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي.
یو اور کمن د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غناډه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه فورز د ماجیګر په څلور دني او د زیارت فورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو ورزوس جانې خېلو ته د بنو د جانې خېلو مشرانو د غسیمه د امنیت پر مسأله د نومبر ل 12 مړای سي خپل جرګې ته دوام ورکړي دي. دوی وايي د نومبر ل 19 مړای سي چې وسلوالو په سیمه کې د امنیتي سواکونو په پوسټا بریټ کړي، دا مو خلکو زره بنا پل شوی. دا خود جرګې مشران وايي یری ګناو سیاتوي چې انتظامی او پوسی افسرانو ته ویلي چې اپریشن نه مانی او په صورت خپل سیمه پرې خو تا تیار نه دی. حکومت او یا هم فوج د جانې خېلو جرګې د دې پریکړو په جواب کې تاسو سنی دی ویلي، خو تر دې مخکې چارواکو په وار وار واضح کړی و چې د سیمې امنیت تاشمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور حال عمر وزیر را کوي.
د بنو جانې خېلوای چې سیمه کې وسلوالو او فوج ترمن نه خطو روانه نامنی او امنیتی ځواکونو لخوا د غلطه د عامله زبرونه زید جرګه دوام لري. د جانې خېلو سیدونکو د نومبر 22مه نه سیمه کې غونډه پیل کړي. دوی وایي چې د غلطه پر فوزی پوستا باندې د وسلوالو ځانمرګي بریت پس د سیمې خلک زبرول کیږي، لارې تړل شوي، ګرز باندې زو نورو مشکلاتو سره مخ دي. د جانې خېلو یو مشر ملک مویز خان د نومبر په 24مه ماښام غونډه ته وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمنځ جګړې برخه دوی نه جوړیږي. عام ولس ته نه زبرول کیږي. د بنو مرسیال کمشنر سره هم ناسته کړې. که فوز بیا د غلط عملیات غواړي نو وړاندې عملیات شوي جانی خیل سیما نه خالی کوي.
بیا غټه جرګاوی د ادارې ولسروی او کده آرمی ولسروی او کده کمشنر سرسروی اپریشن د مو په 2000 نو کې شوای دی. بیا په جانی خیل کې نمانی اونې غوړي اونې وځي ترلیو ولی ماټرو ولی خالکو ډاروی نیژ نو وځي ڈی سی تم صفا ہوئے نیژ آرمی تہ ہدا وی آئی وہ طالب تہ ہدا وی آئی جبے مشورو نے دیکھو میں دیتی مان دے زورا ورا نا جتی وہ دارا
دا سیمه اسے دون کی وائی چه فوز دا جانی خیلو لزگونا کسان نیولی سیما کې ټوله شپه د فوزی کلینا ډزې کیږي. ماټر ګولې توپې ویشتلې شي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. حکومت د جانی خیلو غونډو په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د جرګې مشرانو جانی خیلو کې فوزی چارواکو او پرون یې د بنو مرسیال کمشنر سره جرګه کړې. دوی ویلي چې مذاکراتو لا نتیجې نه دی ورکړې خو چارواکو ته یې په ډاګه کړې چې عام ولس ته د غلطه نه ځورول کیږي نه هم د سیمو نه وتلو ته تیار دي. جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو په پوستا ځانمرګي برید په ځایي خلک وایي چې حالات ناسم دي. ستونزې زیاتې شوې چې د خپل راتلونکي تګلارې ټاکلو لپاره د څو ورځو نه غونډه روانه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پایکین زما پس پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري محکمو کې د کوټې نظام ختم کړی دی. چارواکو ویلي چې اوس به په سرکاري ادارو کې د اوپن میرټ یا قابلیت پر اساس نوکری ورکوي، خو حکومت دا هم ویلي چې دا پریکړه به د قانون نافذ کوونکو ادارو د امنیتي ادارو د وژل شوو غړو یا هغو کسانو چې حکومت ورته د شهید نوم ورکوي پې نه لاګو کیږي. بلخوا ځینو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو ځینې بیا وایي چې د سرکاري ملازمینو د کورنۍ او مالي حالت اکثر ډیر خنوی او دوی با تم لرل چې بچی به په دې دندو راشي، خو اوس د حکومت د دې پریکړې له وجې به ورته نوکرو ترلاسه کولو کې مشکلات وي. په دې اړه نور حال د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 10مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د مریټ خلاف عرضی یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن مریټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلې 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهیسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې ده.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ میم کړ دی. خدای باد قسمت ای د وژن نو سه پوری مونږ ته نوکری میلاو نه شو. سره تعلیم کې د 14 پوری خو میرټ ته برابرې، خو د باد قسمت ای د وژن دا ټیسټونه ټی ایس ته او کلن ټی ایس ته او کله یو شیز کله بل شیز دی په دا کې شپاره شونه وغیرہ جو سه پوری به زمونږ نمبر نه درغله نو.
بلخوا په دې اړه په خبر کې د بشري حقوقو فعال نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي. خو نوموړی ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوٹے ضرورت اوسم کے دیشی مطلب دا ینگ چیرا یو کس دا غاش ولو آن جاب ڈیوٹی کے انتقال وش ولو اب بیا خو پکا دس دا غ سیٹ بنے او اگر کیپیبل کم کاس دے نو دا غ فیملی تا ممبر تا جائے ملاوشی راغلا شہیدانو اس کوٹے پورے خبرہ نو اگر شہیدان کم دے اگر 65 دی یا دا غا دی 71 والا دی نو دا غا کوٹا پکا دس اس خاتم شی دی اگر نسل کم دے اس دویم دے یا درم نسل روان دے اگر شہ غلط دے کم 71 والا یا 65 جنگ والا خال دی اگر والا خود رائم درائم نسل روان دے کی دے شی چاہ والا سلورم نسل روان وی نا دا کوٹا سسٹم آر شیتا خاتمہ شی نو دیرا خا خبر دے تو کوٹے نا علاوہ کم اگر تا مسئلہ مینس کی دے آغا دے سفارش ہم دے خود دا دے سا اوپن میرٹ سارا ان موتا یو ہوپ ملے وی کی
د خیبر پختونخوا ملکن اسیدون کے اماد خان بیا وای د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پزای شوه د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپل ذمہواری تر سره کوي او پاتیرو وختونو کې د کوټې لوجې د سو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن مریټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولی.
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقه ته او د هغه په وجه میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن مریټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تللی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوېدی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي نو چې محدود یا کم ضرور شي.
پیښور کې په سرکاري سکولونو کې د سلورم گریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړې پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو شهیدانو کورنو په څیر د کلاس 4 ملازمینو لپاره هم ځانګړې کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی د کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
موږ چې سرویس دوران وفات شو نو یو حکومت موږ ته 1/3 پینشن راکړي. دغه خبره دا ده چې کا مطلب دا دے دل تا حکومت یو بل مسالم راویز تل چ شهدا پیکج تومره جدا شهدا دی زمون مرګری د شتګردی کی وفات شي نو دا غی باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وجه دا این سر تزاد دی نو این سر غوډی شي زونه تزاد دی زما تنخوا او د سیکریټری تنخوا کی وګور د زمکه د اسمان فرق دی. 30,000 تنخوا له ما غاشي 1,000 اخلي. دا این پاکستان سر دام تزاد دی، ډسکریمینیشن دی. این او قانون دا وجه دا این پاکستان خبره کوي ضرور د سٹیټ اف پاکستان ملازمین وټولی برابر نو صرف د یو طرف
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولی، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اور دل شه دل د دې ترڅنګ مشال ریڈیو په فیسبوک، ایکس او دغه سي انستګرام او یوټیوب باندې پانی لري. تاسو کولی شئ چې هغه فالو کړئ او بیا ال تسمره هم چې زمونږه ریپورټونه او ویډیوګانې وي هغه تاسو لیدلې او لوستلې شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هغه هم تاسو مونږ ته د مشال ریډیو فیسبوک فیسبوک شو یا دغه سی ټلیفوني پیغامونه شو پای کړه لګل شي مونږ به کوشش کوو چې پغه باندې یو ریپورت جوړ کوو تاسو غږ تر چارواکو پورې ورسوو. دغه سی اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ سلام پښتونخوا خبرونه لري هغه کې هم تاسو ټلیفون کول شي او د تاسو په سیمه کې چې کوم ستونزه وي هغه را سره شریکول شي که خبر چرته تاسو سره نه وي تازه نو بیا کول شي چې ستونزه مو سره شریکه کې مونږ به کوشش کوو چې یو ریپورت به تاسو لپاره جوړ کړو. اوس په پیښور کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي ځینې لنډ خبرونه دا دي چې د پاکستان تحریک انصاف بزرګونه غړي او پلویان په اسلام آباد کې احتجاج لپاره د نومبر په 15مه ناوخته سرینګر هائی وے ته ورسېدل. هغې وروستو دوی اوس په اسلام آباد کې ډی چوک ته رسیدلې دي. دوی غواړي چې د خپل ګوند بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خوشي کول لپاره د اسلام آباد په حساسه سیمه ډی چوک کې احتجاج وکړي. عمران خان د ګوند پر مشرتابه غږ کړی و چې د نومبر په سلیرشتمه دې په یاد سیمه کې احتجاج وکړي خو د حکومت لخوا د لارو تړل کېدو له کبله د تحریک انصاف قافلې په اعلان کړي وخت اسلام آباد ډی چوک ته و نه رسیدلې. اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا د کورمې په بیلابلو سیمو کې شیاګانو سنیانو د نومبر په شپږشتمه یعنی بیګا په شپه پر نخوتو سربیره د وژل شوو د جسدونو د يرغمل کسانو تبادلې کړې دي. د بګن سیمې یو مشر حاجی محمد کریم پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته سلور مړی ورسپارلی او له مخالف لورې 15 خزینه ترلاسه کړي دي. خو پولیسو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین د نومبر په 15مه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مخالف لورې د مړو ترلاسه کول تایید کړي دي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې د نامنه او د وسلوالو امنیتي ځواکونو تر نخته وروسته د خلکو د زورونې ضد جرګه دوام لري. د جاني خیلو سیدونکو د نومبر له 28مې څخه په سیمه کې غونډه پیل کړې ده. جرګې له حکومت دا غوښتنه هم کړې ده چې په سیمه کې په امنیتي پوستا پر وروستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوي کسان دي خوشي کړي. بلخو د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا اوریدونکو ځینې خبرونه او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په ونوي غنه کې مهرکل کوم. دا ونې په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صبح په نوم پر یو ناول په هانو خبري وکړي. په خوست کې د رنگین ماخه مشاعره وشوه. د مومند له شاعر شاه حسین ابشار سره مرکه کړی ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخه پښتو ژباړه درته وړاندې کو. بدرګه مو کړی. د پیښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15مه صبح په هانو خبري وکړه. د ناول لیکوال مشال ډیو تویل هغه د افغانستان وروسته بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوی دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علی شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15مې صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوې دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ زپل خلکو کیسی او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسی او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط څه تاثیرات پرېښودل څه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې په کې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبره ده چې باید تېره هېره شي. نه
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کونکو سټیټیسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کونکي ډاکټر شہزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه هغه لاملونو په اړه پکې ډېر تفصیلي بحث دی. هغه ځوانان څنګه متاثر کړ، د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړي سبقونه ملاوي دي شي.
سټڈی سرکل ته راغلي ځکهونکی امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل زیاده او اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي، خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، که هغه په سندره کې وي، که هغه په ناول کې وي، مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی په کې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه دې د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا به ښه بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بي غونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لو خیل هلته ورغلی.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې دلی کړی خو چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پسو رکھ میں نن سبا دکھا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسو رکھ میں نن سبا دکھا منے خوبنا.
پخوس کی دیوش مرزوان فعالان پنوخ د خوست خار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران بدرته وغږیږي، اوس شاعران بدرته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دي وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورید. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو مورې د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ایم دا دی علاقے ما دا یوسف خان قلعہ.
اور شاعری بھی ہے تم رمودے نہ کہ کوتھ داسی
تیرا جی شاعر ہے خزما ډیر وخت شو ډیر غټوال سلورم نا ما تیرا چیز لیکل کوم
سلورم وخت دې سلیکل.
او یار جی بس دا وخت لیکل کوم او بس په پویدم نو چې مطلب دا سلیکم سد پاره لیکم او بس ذہن دا برتل او لیکل بمین.
نو دغه وصول سلی کې لکه غزل لیکي، نظم لیکي، یا مطلب یو څو چاربی ته لیکي، یو سبد سلی کې داسې کم سنت کې زیات پوري کړی دا.
یاره جی بس لیکو غزل هم لیکم او ټپی هم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکي لګ ډیر.
یو ځینې کوي هم
او وای هم
ټپه وای
او بس وای لګ ډیر.
په ترنم کې خو به ټپی وکی
یاره ترنم کې هم چرته نه دی وای خو بر حال
زه هم در سره وکم
او ټپه بس تپم چرتا نه دک او بس به ورته غزل
قدر تک میا ده. خر
جی او غزل بتا سرزه شریک کما
قربان
کلام ده چی د ځان سره ساتل لمدوم یو تصویر. د
ځان سره ساتل د مدوم یو تصویر.
د ځان سره ساتل لمدوم یو تصویر. ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر. او د هجر تور شپه و خاموشي و تنهایی سلوار یو لهزه کی راغستوم یو تصویر. او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه په زړه پورې نیو یو تصویر. حیرانو سانیولې ورته ناس تم ټوله شپه د خپل رڼو اوښکو چوو یو تصویر. سپوږمۍ ستورو کې نو د هایستې مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتوم یو تصویر. مننه. لشې باڼه د سترګو او د غشو نه تیرا د هاغه ښکلو سترګو یادوم یو تصویر.
یادوم یو تصویر ډیر.
او په مخ یو راخور عجب د زلفو صاحبان په یو هنر د زړه نه نوتوم یو تصویر.
ډیر.
او ابشاره چې د یار د ناز مسکا ته مې کتل په زړه لکه مرهم بلګېدوم یو تصویر.
ډیر ښه. ابشار که دغه راته ووایې روزګار دې هم څوک کې کنه داسې.
او جی روزګار هم زه د ګاډو ایرکنډی شو مکینه کې دلته شبقدر بازار کې دلته کار.
نه د ګاډو ایرکنډی
جی د ګاډو آټو کار اے سی
مکینه کې آټو کار. نو هغه کوم ځای کې
جی دلته کوم شبقدر پهلوان قلعه کې دلته.
نو داسې ډیره مې روده برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل داسې او مشر شاعر درځینو د ناس ته خوږی
کړه جی داسې مرګری رضی او زموږ خو بل چا سمکار کو په کارګری باندې
کابل چا کارګری جی شاعر کې استاد به څوک دی داسې چا نه
استاد شاعر کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
جی هغه نه اصلاح کو
هغه نه اصلاح
جی
نو غزل مزل دی ډیر لیکل دي کنه داسې
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي هغه ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل مې کړی او
سبق خود میں نے
جی او سبق میں لسم میں پاس کرے
بے درست نہ میں
کالج تم تنے بس بیا بس روزگار خبر ہو بس غی وجم بیا پر ہو
نو دا چکل مشاعرہ بیا چھ نو دا سے غن دے چھا استاد در توئی چھ بس لک نن کار زیات تے گاڑی مرا غنی دے نو مشاعرہ لمزہ
یار جی بس چھ موقعی زو ہر جے تزو او دا خپل چھ کمن تم مشاعرہ کی خپل دا دعا وسی مشغول دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پمټه کې په قلم قرانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سي نورم چې موخه او جان سيب جي او دا سي نورم چې کوم دی کې موږ سره موخه نو زو ولي نزو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غډون کو
او دا شهر دی خو خصو کو چې به دا شهري شروع کله ته غوسم د مرسه زیات عمر والا نه
او شهران خو له کوم ډیر ټول شهران زغوند پختو چې کوم ټول
نه ولا نه بس لري باندې خو لګيږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده مانه پختنه وږي ته سندره ولې ونه زه به درته چیرې دا ماده منور استاد د وژن کنه هغه 1993 کې وفات شوه دی مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورودونه په خپل هم سندره ول شروع کړی دی نو لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن خوخت
یار دا شهران خو اسرادل سه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سه نوډه شهران او بس دا شهري خو بس ډیرو ګډو وای نه زه کوم
سکول د وخت سکول د وخت
جی
نو سکول وخت کې استاد په چوکانه والے د سکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس والله
کنه والے خو نه
نه
کور کې بابا نه والے پلار دی چې لکه ورګه ته بس سکول له لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعر مخه خبر ده دا نه خو لکه ته یو کار لیږی غنه کې بل کار کنه لازم بیا کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یار او بس
هغه به درته بس کېدل
دا بس
څه به درته ویل
یار جی بس پلار هم پات الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کیږي
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه په شعر او
او بس دا خو د انسان خیالي او فکر دی شعري او دا
او ته مشر
نه جی زمانه مشران شدري نو مشر
بس په دې خیره نه کړه ته یو خطا یا د وقته د سیو لاندې شانته بس مونږ غوړو کې باغ مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو بس سو شرو نور او
ارشاد او
کدا خپل مې د البرشي سمر خوان بوکري کدا خپل مې د البرشي سمر خوان بوکري کمې د تور شپو سحر شي سمر خوان بوکري او د تګ زړه د نظر تندر با پرهم ماتوم د تګ زړه د نظر تنده په پرهم ماتوم کرا خکارا لکه د مرشي سمر خوان بوکري
وا ډیر
ازما پزړی لو به وکړي پزان په هن دی قدم غرور په ما نظر شي
سمر
خوان بوکري او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو کړه سما د در خور بزر شي
سمر خوان
بوکړي او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمر خوان بډیر
خوان
بوکړي ډیر خوان به هم وکړ کلام دې خوان دغه مننه تاسو
ډیر زیات خو تاسو وخره کول ډیر خادو سي مننه
او خوشبه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتني جواب ولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پرژوند د فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاو د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړو خو د کراچۍ ټیم مخکې شو د لاهور ټیم بیا د کله خزانه او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ د پښتو فلمونو د دې وتل اداکار خوندور خبرې ووري
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا خبره وکړه چې دا اون دا نوم سره دا مون پروډوسران چې رائټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیروانو هم دا فلم مونږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط ولیکله خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلي وو یاره ایټ اے ټایم تاسو هم لګی جوړوي مونږ هم پروګرام دی ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانا ریکارڈ کی گی
صحیح
نو دا ڈیر مطلب کہ تاس فلم مخکی ریلیز ہو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح
نو بہتر اب دئی چھ مطلب دے یا تاسو ڈرا کا یا منگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نہیں تھا منگا والا سر زین ورتا ولا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا بارش شوری کو
نو دسی سد منز لار نشورا وته چی امان سیب دسی سد منز لار نشورا وته چی دوڑا ٹیمونه یو زی شوی و او په شریک ایله کپا یوسف خان شیربانو فلم جو کړه چی پاغه کی امان سیب هم و
نا خو ما تاسو ویل چا با کدا نو خپل یو ټیمو کراچی کې نا
صحیح
او لاور کې خپل یو ټیمو او هغه دورا دغه نو خپلو کې مطلب د چیرې نو داسې دغه سیستم پوښې چیرې آزی اکټرانو باغځي کار کړو لاور اکټرانو لاور کې کار کړ مخکې دا ډېره سخته کمی ده خو وروستو بیا مطلب دی چې یو لاور والا دلته راتلو دلته والا کراچۍ ته وتلو هغه فاصلې مطلب کمې شوې لیکن هغه وخت کې دا سہولت نه و کنه نو ما اول ورز نه دا ته یا کړی و چې راځو مطلب دا کا عوام نه پخې نو زه مطلب په سکرین بورډ نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم دا چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز یا پاسوي
تقریباً
شروع نہ والے تاخیر تھے مجھے یو فلم نہ پکو ماں جو فلم کے مختلف یو دا سے سین میں یاد آ گئی کہ آگا ماں ڈیر متاثر کیا گا تو خوم وہ انٹائرلی ٹول فلم سے نہ پکوں نہ نہ ادا ہوگا کہ دینسی مجھے مطلب یو مضمون لکھا ماں آگا بارنو ماں نے سو کہ ٹاپ ٹین آرٹسٹ آف پشتو موویز کا نا جو پختو لس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسمین خان سریا دا ٹول پل لگیو فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا دی کم مطلب دا دا شاڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب بزاو پیدا شی سوچ کولو کولو یو فلم پزین کی راتو درائے خبر راتلو ارمان یو بل پوشکان بتو دا وخ بادشاہ امتحان نور ڈی فلم دیدن اور بل پوش تو بیا مزین ترالو میں یو فلم داس دے چاہا from beginning شروع والے تنن رسے اگے یو تسلسل ہم کہے کہ تسلسل خیر ہم تو دلی خان فلم نو کہ بو او بیا ما خو خو ما من جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو اہ یہ کتا سو ما تن نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح دا
فلم ستوره امان چې ماور سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خپرونو کې به یې واورئ. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبلې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما د ویړه نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزوره دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی، هغه هم کمزوره بلل کی. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. دا صبح بشمیره د سیادیبان لیدلی وی چې قلم را واخلی نو سم لوار لیکل شروع کړي. اغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې اغوی د بویولو له زواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبی سړی کوم کلی ته لاړ شي نو خپل د بویولو زواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږی کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې روانو چې لږ مخکې به کېدی شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځ په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دوه هغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهاله یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل کومه سندره چې تادل ته په کور یاد نه کړ شو هغه په لری وطنونو کې هم در یاد نشي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په سیر د خپل پاپا خولې په سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.